مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلی کوم. مجله با په خبرونو پیل کړو. سپینې مړۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به دا ارزونه وګوري چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسیدو سره څه تېروتنې شوي دي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکا یې له نږدې دوه لسیزو راهیسې ملاتړ کوه دا ګرندی اړنګیدو او بیا وخت د طالبانو درسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا وین جان کیری ویل چې پردغه بیا کتنی کار نږدې بشپړ شوی او اداره یې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیری زیاته کړه مکتمل روچه د اپریل پاری مای کې و نتایج له خلکو سره شریک کړو. د هغه په خبره اداره به د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریکې کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تکاب کشم ولسوالۍ په شهید ګان کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومانو چې یو لاسي بم یې د نورو اوسپنو سره د پلور لپاره لیږداوه چې چاودنه یې وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې په خور کې د لاسي بم چاودنې په ورڅ پیخه کې پنځه ماشومان او د هغوی مور وژل شوی و. د اروپای ټولنې مشران بنند ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش سره د اوکراین د جګړې په اړه خبري وکړي او هم به هغه پلان تصویب کړي چې کیف ته د توکچی مهماتو لیک ته زیاتوي. ګوتریش به نن په بروکسل کې د ټولنې د دوه ورځنی سرمشریزې میلموي. ګوتریش داسې مهال په دې سرمشریزې کې چې د باس یو مهمه موضوع به اوکراین وی ګډون کوي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د دانو صادراتو موافقه لکتر لګش پیته ورزې تمدید شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به هم د ویډیو کانفرنس لاله لدی سرمشتیزي سره یو ځای شي. او اروپאי ډیپلوماټان هیلمندي شه د اروپאי ټولنې په دورزنی سرمشتیزي کې به نن چنن په بروکسل کې پیلېږي لدی ډډه وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خبرېدونکو ماشينونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبري وکړي. جرمني په روستي شبکې د اروپאי ټولنې د پلان مخه ډب کړه چې تر 2015 دشم کال پورې د ټولو هغه نوو موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکسایډ خپروي. په دې سره د اروپای ټولنې د ستراتیژي هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ډای اکسایډ ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د برکسل په سرمشریز کې به اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلف موضوعاتو خبري وشي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. د افغان خوځو اونجونو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینا میریوای افغان خوځې د طالبانو په وړاندې د مقابله لپاره مرستي غوښتنه کوي. همدارنګه د یو نما مرستيال نن طالب چارواکو سره په کتنه کې د اونجونو پر مخ د خوځې او پانتورون د پرنسلو غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي سکل په افغانستان کې 65 نجونې له زده کړو پاتې دي. وړاندې په مجله کې به درته په دې اړه راپور او شننه هم ولرو. نن د روژې میاشتې نمرې ورځ ده. نن په مجله کې په هند کې د افغانانو ژوند پروژه کې کتنه وکړو.
هند کې ډیلی کې هم تنالی ویل وړې لور سره اوسېږم او فقط زه پېشمای راجېږم. یا روزه ماتې ته تنازان لپاره یوونه یو کس ځان ته روزه ماتې برابروم. بل داسې دلته اصلاً د اذان خاک نه اورم.
په نړیواله مسایلو کې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې یادونه وکړه د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې سره راټول شوي دي او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې کوي. په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې اروپایي هیوادونه څنګه کولی شي د کیف ملاتړ د مسکو پر ضد باندې زیات کړي. او د سپورت په نړۍ کې بیا د افغانستان او پاکستان د لوبډل مشرانو نن رسمي کانفرنس او د لوبلړۍ د کپ ښوونې مراسم دي. همدارنګه د فوټبال د یورو کپ لپاره د
موندنی پړاو سیالي هم پیلېږي چې زیات به وړاندې په مجله کې درڅه ولرونو مطالب هم درته لرو ملتي امو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د افغانستان د خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا میری وای افغاني میرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. حسیب تلاش سره پاسټډي کې وصل شوې ده. تلاش صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. که د میرمن اميري د خبرو جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه. د افغان خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا میری هغه افغان میرمنې چې د طالبانو په وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستایي وای نړۍ باید ورسره مرسته وکړي. هغه لمری له یو امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې وویل افغان میرمنې د طالبانو په وړاندې د درېدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. دا زیاتوي ډیر کله فکر کیږي چې افغان میرمنې قرباني دي. افغان میرمنې د دې په وینا رهبران دي، هغوی غښتلي او پیاوړي دي او د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. نړی باید دا باور مات کړي چې ګنې افغان میرمنې ناهیلی شوې دي. دا د غرض وایي چې افغان میرمنې نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاتګ ونه کړي، بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان میرمنو ملا وتړي. رینا میری په دې مرکه کې وویل چې افغان میرمنې د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیې ګوري، خو هغه څه چې هغوی غواړي دا دی چې نړۍ باید د افغان میرمنو رهبری پر رسمیت وپیژني او د هغوی سره مرسته وکړي. رینا میری داس محل د څرګندونې کوي چې په بهرنیو موسساتو کې پر افغان میرمنو د طالبانو لخوا د کار بندیز لا هم پر خپل ځای دی. سره له دې په دې په میرمنو د کار د بندیز له پریکړې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو ګڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې. خو په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریز کې لا هم کوم بدلون نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته سږ کال د نوي ښوونیز کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې شورا په یوه عمومي بحث کې وویل چې نږدې یو میلیون نجونې لا هم نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دریزم انتقاد وکړ او زیاته کړه چې افسوس ځای دی چې لا هم یو میلیون نجونې نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. لا هم نجونې او افغان ښځې په زړورتیا له خپلو حقونو دفاع ته دوام ورکوي. سربیره پر دې د دې په وینا د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناتواني د خغلی اندیشه په خبره د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکوس پوزل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلی او یو ځل بیا یې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پانتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړې ده.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا میری د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي افغان میرمنې همکاري ته اړتیا لري او نړیوال باید افغان میرمنې هیر نه کړي موږ سره جزئیات شریک کړي. همدې موضوع ته تمکیږو د ښځو د حقوقو فعاله خاطره صفیر سره خبرونه کې مل شوې ده. اغلی صفی ستړي مشي په خیر راغلی. کته سره ته په پیل کې وای چې میرمن اميري یادونه کړې و چې باید نړی افغانی خزی هیری نکری ترڅنګ ودرېږي او دوی د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. تاسو څه فکر کوئ په داسې شرایطو کې نړیوالو افغانی خزی هیری کړی دي؟
سلامونه او ترنخت تاسو تاسو ملمنو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. پرته له شکه لاغې مودې راهیسې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، تر څنګ یې افغانستان کې په ټوله کې ښځې په یو ډول له سیاسي او ټولنیز جوړښت څخه ګوښه کړای شوې چې دې ته نړیوالو هم دومره غور نه دی کړی، بیا هم دغه مسأله بابیزه ګڼي. او ترشای ګڼ داسې نور لاملونه پراته دي چې په یو ډول له ډېرې مودې راهیسې افغانستان کې انجونې په ټوله کې ښځې له خپلو انساني او بشري حقونو بې برخې دي، چې زده کړې یې له لومړنیو هغو څخه دي. یوازې نړیوالو ټولنو په ټوله کې نړیوالو هیوادونو او نړیوالو څیرو یوازې پر غندنو او اعلامیو خپرولو بسنه کړې چې دا به کوم ځای ونه نیسي تر هغې چې عملي ګامونه په دې برخه کې پورته شوي نه وي او پر دغې ډلې د فشار نه وي راوستل شوی، ځکه چې دغه ډله د منطق پر ژبې نه پوهېږي. ډیالوګ ورته هیڅ ارزښت نه لري. پر سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو هم دوی باور نه لري چې پر دې دوی غور وکړي او فکر وکړي چې څومره به ارزښت ورته ولري او څومره به
د غړی کې د افغانستان سیاسي حالات تغیزمن کړي. اغلی صفې ساس هدف دا چې باید طالبانو په وړاندې د دې لپاره چې د نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې خلاصې کړي، خځې کار ته پرېږدي، باید نظامی اقدام وشي.
خو پرته له شکه نظامی اقدام پرته بل لار نه ده پاتې، ځکه چې له دوی ګڼو هیوادونو هغه عربي هیوادونو چې دوی به یو وخت پرې باور لره او پر دې به یې خپلې چارې او کړنې توجیه کولې چې په افغانستان کې دي د دغو هیوادونو په څیر او د دغو عربي هیوادونو بیلګه به یې وړاندې کولو خپلې هرې کړنې ته. خو اوس آن د دغو عربي هیوادونو غږ هم پورته شو، خو
اغلی
خاطر دوی پرې غوږ نه کړی او بابي زه یې وګڼه.
تاسو څه فکر کوئ په اوس مهال کې چې په نړۍ کې د اوکراین جګړه پر رسنیو کې او همدارنګه په هر نړیواله ناسته کې د اجنډا په سر کې وي، په داسې شرایطو کې به کوم هیواد آماده شي چې بیرته افغانستان ته ورشي یا دا چې نظامی اقدام وکړي په دې برخه کې؟ یا دا چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام هغه سرتیرو سره مرسته وکړي چې دوی لاړ شي افغانستان ته او د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړي، داسې کوم هیواد شته؟
د نړۍ پر وړاندې طالبانو ډله یوه کوچنۍ ډله ده چې پرته له شکه دوی یې کولی شي کابو کړي دغه ستونزه او دغه وضعیت په ټوله کې د افغانستان. خو افغانستان په یو ډول نړیوالو په یو ډول افغانستان ته شا کړي او نه غواړي چې پر دغې ډلې فشار راوړي له بیلابیلو لارو، نه یوازې نظامی لار. دوی اوس همدا مهال له دغې ډلې سره مرستې کوي، نقدي مرستې کوي، په ټوله کې یوازې په مشروعیت نه ورته ورکوي دولت ته یې، نور خو هر راز مرسته ورسره ترسره کیږي او چارې په افغانستان کې روانې دي.
اغلی خاطرې که چېرته د طالبانو حکومت سره مرسته ونه شي او دغه مرستې چې اوس افغانانو ته رسیږي د نړیوالو سازمانونو له لارې، که چېرې دا هم ودرېږي په افغانستان باندې په دې وجه باندې چې طالبان هلته حاکمان دي، څه فکر کوي چې افغان ولس به زیانمند نه شي؟
افغان ولس اوس هم زیانمند دی. افغان ولس له وزګارۍ له ګڼو ستونزو، له وزګارۍ، له بې تعلیمۍ، دغه راز د خوراکي توکو له نشتون سره مخامخ دي. ګڼ ځوانان مو یا په بهر ملکونو کې د بهر ملکونو مزدوري کوي یا هم د بهر ملکونو پر تګ د په نیمایي لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم باید افغانستان کې لاس تر زنې کینی او لوګې د ومري او د خپل کورنۍ د تند او لوګې ننداره دی باید وکړي. له دې بل چاره افغانانو ته نه ده پاتې، ځکه چې افغانستان کې وزګاری خپل حد کې ته رسیدلې، اقتصادي فقر خپل حد کې ته رسیدلې او دغه راز ګڼ نور ټولنیزې ستونزې هم شته چې باید پرې غور
وشي. اغلی خاطرې د دغه ډول ستونزو چې تاسو یادونه وکړه نړیوالو هم شا کړې ده، که هم دوی اعلامیې ورکوي، ټویټونه کوي او غوښتنه کوي چې باید افغانو میرمنو سره ودرېږو، باید په طالبانو فشار وارد شي چې انجونې ښوونځیو ته او ښځې کار ته پرېږدي. تاسو د اقتصاد موضوع هم یاده کړه، په داسې شرایطو کې چې نړیوالو هم شا کړې ده او خپل افغانان هم په ښو شرایطو کې نه دي، څه کول په کار دي؟ حل لار شته؟
پرته له شکه نړیوال دي که انساني لید لوري ولري افغانستان ته ول انساني لید د افغانستان ته پام وکړي کړنلار به ور سره وي ام دغه نړۍ افغانستاني په دغه وضعیت خوش کړلو ام دغه نړۍ دی باید بیرته پر افغانستان پام وکړي هغه کڼړې والی ودونه وي نړۍ والی چیري وي نړۍ وال بنسټونه وي افغانستان پر وړاندې مسولیت لري سو انساني او بشري حقوقو ته دی پاملرنه وکړي افغانستان کې ټول انسانان دي چې خپل لومړنۍ او حقوقو څخه هم ان برخمن نه دي دا د هیواد د نړۍ په کوم هیواد کې دغه ستونزه شته چې په افغانستان کې دا مرسته ورسره کیږي خو خلک لاغه مرسته نه برخمن کیږي لومړنۍ حقوقو ته لاسرسی نه لري د ته دی باید کړنلار وسنجول شي سیاسي لید دی باید ووزی او انساني لید باید افغانستان ته ور کړی شي او کړنلار دی ورته وسنجول شي
کور ودان د خزو د حقوقو فعال خاطره صافي و چې د افغان خزو اونجل لپاره د امریکا د ځنګړي استادې د هغې ترګندونو په اړه چې ویلو افغان میرمنو سره باید مرسته وشي او د دوی سره همکاري وشي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو به هم افغانستان کې پاتې کیږو د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د روستۍ زلزلې له امله د مړو شوو شمېر لسو ته رسیدلې تر شپېته ډېر کسان ژوبل او تر اته سوه ډېر استوګنځي ویجاړ شوي دي نرګس مومان سره سټډیو کې مل شوی نرګس جانې ستړي مشي که تاسو راته وایي هغه کسان چې دغې زلزلې زیانمن کړي او تاسو ورسره خبرې کړي دي هغوی د سیمې حالات درته څنګه ویلي دي
سلامونه فریده جان تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته په لومړي سر کې د روژې مبارک میاشتې مبارکي وایم خو د دې میاشتې برکت په ټولو هیواد باندې واچوي څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور د زلزلې په اړه دی د تیر ورځې سیشن مې د شپې د زلزلې په اړه دی نو موږ په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د طبیب سره د رسیدلو په چاره کې د وزارت د ویان سره خبرې وکړې د دې خبرو پر اساس باندې په تیره ورځ افغانستان کې شاوخوا لس تنه وژل شوي دي او شپېته کسان پکې ژوبل شوي دي او اته سوه کورونه پکې ویجاړ شوي دي نو د امریکا د جیولوژي د سروې د ادارې پر اساس باندې د دې زلزلې مرکز د هندوکش غرونه بلل شوي دي نو دا زلزلې نه یوازې ده چې افغانستان ته ټکان ورکړ د دې تر څنګ هند او پاکستان ته هم ډېر شدید ټکان ورک او دن د دې مرکز په افغانستان کې بدخشان دغه تر څنګ ځینې نور ولایتونه لکه لغمان کونړ پکتیکا سمنګان همداسې پنجشیر بغلان او کندوز او د ځینې نور ولایتونه هم لرزولې دي نو په دې اړه موږ د په کابل کې د ځینو کسان سره خبرې وکړلې بدخشان کې نسبه نور ولایتونو کې موږ د کسان سره خبرې وکړې د بدخشان ولایت اوسیدونکو یو کس سمې د موږ سره خبرې کوي هغه خپل یعنی خپل حالات موږ ته داسې واضح کوي چې دا ډېر زیات نه یوازې دا بلکې ټوله کورنۍ ډېر زیات ویلېدلې وه ډارېدلې وه تر دې هدا پورې چې د خپل د ټول شپه بهر تیر کړی دا یعنی دوی په دې ویره باندې چې ګواکې بیا به هم زلزلہ وشي او د خپل د دې کور ذکر کوي چې مثلا د ډیر په سختۍ باندې په وکه ته لکه کوي باندې یو کور جوړ کړی ول پاتې مرګ چې هغه په زلزلې کې خراب شو نو په ورته وخت کې مونږ د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د ویان سره خبرې وکړې او چا وڅوي
شاوخوا و کتل که افغانی مو کور جوړ کړ تر اوسه مو کور نه دی ور کړی د زلزلې له امله کورونه
زمونږ لمرنه معلوماتو له مخې په یادو ولایتونو کې تقریبا لس کسان شهیدان لس شپېته څخه زیات کسان ټپیان له اته سوه څخه زیات کورونه د زلزلې او همدارنګه له سل څخه زیات کورونه د بارانونو له امله په نیمه او بشپړه ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي
نو فریده جانې مونږ د
بلې فکر کوم چې مهرباني د مور کې چې وخت کم
وو بالکل نو عموم دې ویان سره په داسې حالت کې خبرې وکړې چې تیر ورځ د روغتیا وزارت ویان هم موږ سره خپل خبرې شریکې کړې او دغه پر خبرو پر اساس باندې پرون د مړو کسان شمیر څلور تنه رسیدلې او حال دا چې نن تقریبا لس تنه تر رسیدي په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې موږ ټول هغه کسان چې په افغانستان او پاکستان کې دوی د زلزلې له امله زیانمن شوي دي دوی مرسته ته چمتووالی لري او سره هم کوي نو ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا بیا وایي چې د دوی هم ټیمونه په افغانستان او په ځینو نورو ځایونو کې د دوی ګرځندې ټیمونه د برسې په حالت کې دغه کسان چې ځان
ډیره مننه ډیره مننه نرگس جانی مننه کور دی ودان ژوندې اوسئ چې په افغانستان کې د روسي زلزلې په اړه مو مخسرات جزئیات شریک کړ. افغانستان کې تمکی کو د ملګرو ملتونو له نشیتو کو جرمونو سره د مبارزې د روايي په 2022 کال کې افغانستان کې د ککنارو زیات کخ د تباندې څلور لکه مټریک ټنو غنمو د تولید مخنی ولیده په بخنی سره خطر پر دې ستور شو. پر دې ستړی مشي په خیر غلې کې تاثیر ته د دغه موضوع جزئیات راکړي چې اولی په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی.
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په اوروزګان او یو شمیر نورو ولایتونو کې یو شمیر بزګرانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی د طالبانو حکومت نه د بدیل کښت غوښتنه کوي. دوی وایي چې که بدیل کښت وړاندې نشي نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکړي او د دې له لارې خپله کورنۍ هغه خپل ژوند یا د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د بزګرانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې د یو ټویټ له لارې ویلي دي چې په 2022 کال کې د زیات کوکنارو د کښت له امله شاوخوا 400,000 میټریک ټنه غنم د تولید مخه نیول شوې ده. دغه ادارې ویلي دي چې د کوکنارو زیات کښت دي غنمو مخه یا دغه غنمو تولید مخه په داسې حال کې نیولې ده چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه کسان له سختې ولګې سره مخ دي او سالم خوړو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان همدارز ویلي دي چې ژر تر ژره باید د دغه حالت د کابو کېدو لپاره اقدام وشي او طالبانو باندې غږ کړی چې د دغه وضعیت مخه ونیسي. طالبانو سره چې په وغږېدو طالبانو ویان سبی الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق، تولید هیڅ هم نشته او هغه څه چې ملګري ملتونه خبري هغه د دوی هغه بی اساسه معلومات دي چې دوی خبري. بلې فرید جان،
ډېر زیات مننه کور ودان. خاطر پر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو د تولید په ډیرښت باندې مکسره جزئیات شریک کړه. اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکرين پوز وای د هیواد په ختیځ جبهه کې د روسیې په لسګونه بریتونې شند کړې دي. په نه حل کې د ناتو سرمنشي ویلي د سنې بریخي چې د روسیې ولسمشر دی سولې ته لیوالتیا ولري. نوریاس نوری ته ورشو. نوری صاحب، ستړي مشي، تاسو په خیر راغلي. نن چې کوم ناس تر سره شوی ک د دغې ناستې په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړي او دا چې د اوکرين پوز د جګړې په اړه نور څه جزئیات ورکړي دي.
بله فریده جان، مخې له دې چې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مشرانو سرمشریزي ته مخه کړو، د جګړې په ډګر کې د اوکراین پاوز د روسي ځواکونو په وړاندې په ختیځ جبهه کې د دونسک په سیمه کې د روسي ځواکونو د لسګونو حملو د پښاتم بولو خبره کوي. د اوکراین د پاوز لوی درسیز په یو خبر پانه کې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې، یعنی په وروستیو 24 ساعتونو کې، تقریبا د روسیې درې هتی حملې شندې کړې شوې دي. دغه حملې هم ډیری پر باخمود ښار چې په ختیځ کې، یعنی دونسک په سیمه کې، د جګړې پر یو مرکزي ډګر بدل شوی شوې. پاوز همدارنګه ویلي دي چې د دونسک د سیمې پر نورو ښارونو لکه لیومان، افدیفکا او شختارسک هم فشارونو ته روسیې دوام ورکړی او پاوز ادا کړی دی چې دښمن ته د پوزیان و وسلو او پوزی تجهیزات په برخو کې پام وړ زیانونه اوښتي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون له باخمود سیمې څخه کتنه ترسره کړه. د اوکراین مدافعان وستایل او هغه همدارنګه د جګړې د لومړۍ کرښې وضعیت له نږدې وکوت. زلنسکی وویل پر ملکیانو د موسکو وړانده یا بې توپیره بریدونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیواله نه دی چې سوله وکړي او روسیه هم د ملکیانو په نښه کولو سره د ده په وینا په حیواني وحشي ګرۍ تورنه کړه. ورته خبره د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم پرون کړې ده. ویلي داسې ښکاري چې ولادیمیر پوتین وایي د ده په خبره سملاسي سولې ته لیوالتیا نه لري او یوه غیر ماجه جګړه مخته وړي. هغه له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې همدارنګه ویلي چې پوتین د ایران او شمالي کوریا او نورو په څیر هغو دیکتاتوري رژیمونو ته نږدې شوی چې د زیاتو وسلو د ترلاسه کولو لټه کوي. کراشو د نن ورځې د بروکسل سرمشریز ته د بروکسل په سرمشریزه کې ډېر بحثونه به د مشرانو له اوکراین سره د روسیې په وړاندې د یرغل په وړاندې پر دې څرخي چې په څه ډول کولی شي چې په پوځي ډګر کې د اوکراین زیات ملاتړ وکړي. یو پلان چې له مخکې د اروپایي ټولنې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تصویب کړی، د هغې له مخې چې به اوکراین ته د پوځي مهماتو په برخه کې د توپچی 1,000,000 ګولۍ ورکوي. دغه راز ټاکل شوی چې په نننۍ د بروکسل په غونډه کې د کیف سره د اروپایي ټولنې د نور ملاتړ پر لارو چارو باندې هم خبرې وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش چې مخکې له اوکراین د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو موافقه د شپېتو ورځو لپاره نور غځولې ده، هغه به هم نن په دې سرمشریزه کې وي، او د اوکراین موضوع هم د بحث یوه مهمه موضوع ده.
ډېرې مننه کور ودان نوري اس نوري. اوس هم د سپورت ډګر ته ورځو. بختیار ساحل سره مل شوی، تاسو هم ستړي مشې مهرباني.
سلامونه تاسو لیدونکو او ټول اوریدونکو ته. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډل مشران د عربي متحده اماراتو په شارجه کې رسنیز کنفرانس ورکړي. دغه راز ویل کیږي چې خای روزون کې او ځینې نور لوبغاړي هم په دې رسنیز کنفرانس کې د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دغه رسنیز کنفرانس به په ځایي وخت 6:45 پیلېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له 2 اونیو راهیسې په یاد هیواد کې ده او هلته تمرینات ترسره کړي دي، خو پاکستاني لوبډله بیا پرون شارجه ته رسېدلې او هلته د افغانستان کرکټ ادارې له لوري په افغاني دودیزه بڼه تود هرکلی ورته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ روزونکو لوبغاړو نور مسلینو په دې لوبلړۍ کې د خو لوبو هیله مندي ښودلې ده، او دای د دواړو ملکونو د بینوالو لپاره مهمې لوبې یادې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ یوه لوبلړۍ لوبوي. باید وویل شي چې لومړۍ لوبه به سبا جمعه د کابل پر وخت تر ماښام وروسته 8:30 پیل شي. اخوا د هند کرکټ ادارې په نو وخت د خزو ترمنځ د غوره لیگ سیالۍ وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د سیالۍ چې د خزو د آی پی ایل په نامه هم شهرت لري، یوازې 2 لوبې پاتې دي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د الیمینیټر یا حز په سیالۍ کې ممبئی انډینز له یو پی واریر سره سیالي وکړي، چې ګټونکي لوبډله به په پای لوبه کې د مارچ په 6 نیټه له ډیلی کیپیټل سره سیالي ترسره کړي. د 2024 کال د اروپا اتلانو فوټبال سیالیو د لارموندنې پړاو نن پیلېږي. په دې سیالیو کې به 53 هیوادونه په 100 بیلابیلو ګروپونو کې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ یعنې نن 14 هیوادونه سیالۍ کوي. د ولیدو چې د دې سیالۍ وروستۍ اتلولي ایټالیا هیواد د پینالټي شوټونو له لارې له انګلستان ګټلې وه، او د اروپا اتلانو راتلونکي ټورنمنټ به په 2024 کال کې په جرمني هیواد کې ترسره شي. او د کرکټ اړوند بل خبر دا ده چې بنگلاديش د یوې لوبلړۍ په ترڅ کې ایرلند هیواد ته په ورځنیو سیالیو کې 3-0 ماتې ورکړه. دوی خپل وروستۍ لوبه هم د 10 وکټو په توپیر له ایرلند څخه ګټلې ده.
ډېره مننه کور ودان. بختیار ساحل و چې د سپورت لډګرې هم خبر کړو. اوس هم ورزو د روژې میاشتې لپاره چې موږ یو ځانګړی پیغام چمتو کړی هغه سره ورو.
ژوند په روژه کې
د چې د روزې میاست کې روزنیول په ماجرات کې او افغانستان کې روزنیول څه توپیر سره لري؟ هغه دا ته سیدلته زماجره يم په هند کې دلی کې هم تنالی ویل وړي لور سره وسېګم، او فقط څه پېښمای راځي کوم یا روزماتي ته تنازان لپاره یوونه یو کس ځانته روزماته برابروم. بلدا سي دلته اسنان دي اذان خاګ ناورم، شاوخه مې نسته سي روزه ونی سي. د رمضان یته روزي مې استه دلته ډیره کم رنگه ده، هیڅ تاسو خاص فرق ته د نورو میاسو سره نه کوي. ولې سي شاوخه مې مسلمانان نسته دي، ډیر کم دي. اذان ناورم،
د پښلمی وخت یا د روزماتي وخت هم لیول بل پختم یا سه په ټلیفون کې ګورم سه وګورم سه کله روزماته کېږي وخت فرق ډیر زیات ده د هندو او د افغانستان لمنځ ډیر فرق لري حالت به خلک ډیر خوشاله و
خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو